السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د دوه پروګرامونو اوري، ازادۍ اوریدونکي او د ورکو شو عزیزانو پروګرام، او دغه راست د ازادۍ میلمه. خو په سر کې به مو کړی د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو اړوند المرصاد خبری شبکې د عیش غړو ته د منصوبو هغو دریو کسانو اعترافونه خبر کړي چې کابل کې د تیرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته نیول شوي دي. په هغې ځانوژونکې حمله کې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنبلې په 12مه د پخوانۍ لویې څارنوالۍ یا د فرامینو او تعقیب اوسنی ریاست مخې ته وشوه، 50 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په کومه ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تیره شپه خبره کړې، داعش ته منصوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. معلومه نه ده چې له دغو کسانو څخه دغه اعترافات تر څه ډول شرایطو لاندې اخیستل شوي. دغه کسان چې دوه یې افغانان او دریم یې د تاجکستان تباه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ښار ته لېږدولي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی، او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنۍ او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتر ورسره بیولی دی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې وسوه غرفو کې د یک شمې په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشه توکو یوه لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 560 کیلوګرامه کوکاین دی چې د بازار د نرخ له مخې باید 280 میلیونه ډالرو ته رسیږي. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولی دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري یې په نوې ډیلی کې افغانان کوي. او د حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر قصیر په سوریا کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د سوریه د بشري حقونو د څار یوې لندن میشتې ډلې پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې دمشق پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شو. وجل شول سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې دا برید پر نو وخت د دمشق ښار په المزه سیمه کې شوی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پرخي. اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړیدو د اوازو په اړه خپل نظرونه راته پرخي دي. د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواد بهر یا پراختیا او جلا وطن حکومت رامنځته کی. تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغانانو یا د ازادۍ رادیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریښي. دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري. دغه راست په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان دې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت په محکمه کې له دوی نه شکایت وشي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیضي چلند نه کوي، خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یوه پیلامه وي. دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي، په دې اړه د حقوقي چارو د یو شنونکي نظر هم درته لرو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حس یا یې سانسور کړي دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای.
سلامونه انو کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته، دا غوښ ټول د آزادۍ رادیو منوالو ته. نو زما موضوع په دې باره کې و چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه، نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي. تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده، دا لږ سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت اللہ د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. پرور دا بارډر پر مخبر سره کوله، دا ولی بند دی؟ موږ مشکلات لرو، موږ کاروبار ولر دی په ټاپه، دا ولی بند دی؟ څه مشکل دی؟ موږ ډیر خپه یو، ګره کاروبار مو ولر دی، ورور موږ په مشکل کې یو.
محترم مسلمان علماونه د خیش کو افغانستان ټیکا ټیکا دا تباه تباه دا در په دار در ټول ملت تقریبونه تیر کړي، زحمتونه تیر کړي، تیر تاسو نه دی تیر. دا عسكر چې دلته ناست دي په بار لاندې شپې په پیښ کې تیرول، په کور کې به وخت نه تیر دی، جمعه کې به نه تیر دی، غرو ته پتل په واره کې نن دی. و ماش نظر پیدا ته وزیر سه ماش درې لکه څلور لکه روپۍ ده. خو شاس کې ناست تقریبونه چا تیر کړي، څلور څرکې تعلیم مسكين کور نه لري، خزانه لري، یو خزانه فرمان کور نه لري چې کزو کې واده وکړي. عجب عدالت، عجب خبره ده. نور ملت خو چا ساتل په کورو کې، په جماعتو کې مړیګانې به یې ورکولې، پیسې به یې ورکولې، د سر غوړي به یې ورکول، اوبه به یې ورته تدولې، څنګه پرېمینځي. هغه خو په هېڅ کې حساب ده، هېڅ کې حساب ده. نو موږ دا خواهش لرو محترم دین دي د وطن ته وګوري، خلکو نیستي به د ورځې ته وګوري، عدالت وړاندې کړي. موږ دا سوال د توقع ده چې دوی ای خبر دا حکومت راغلی په جای پاتې چې د شنل کابل واري پی پی دا ډی خدای پاک په افغانستان رحم کړی چې د حکومت کې راغی. دا چې اوس بیرته بس دا رحم دوی له باندې لري، دوی به لنګي ګاونډیانو سره، د دنیا سره، له مسلمانۍ او دو سره، دولتو سره، دا ټول سره بس خوانانه تلار پیدا کی چې اوس چې ته کارو مزدوري ته دومره وکولې چې ورته چې کوپر ته شکست ورکړي. نور ځنه خو نه باید چې د خلکو غریبانو ته پاکستان ته ځي په تکلیفو، وي ځاغلي اروپا ته ځي په تکلیفو، ټول مرستو سر سپو یو خوانو دریابو د غرق پر ته پاکستان ته ځي. څومره مشکلات جالي په سپورټو باندې چې سعودي ته بیا بیرته راځي، څومره مشکلات
دته څنګه ختوک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه چې موږ ته مخره کړی. خو دا چې کوم یو نړیوال حکومت جوړی، چلا حکومت جوړی، په دې هر باندې به دا هیڅ بدل نه وي. ته خوري نه غلطه نه غلطه نه به څوک ودی ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړی. خو دا حکومت خام کوم ښه حکومت دی او ښه ترتیب دی. که چیرې دی پدې کې بل حکومت غواړي، خدای ارمان دی نسی پوره. چیرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی سو دوی به مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلودلی د حکومت، نو وخت یې پیدا کړی وای. دا ایله حکومت دی، دا یو ایله د خدای سې دی کې جوړ کړي، دا حکومت نسی چلېدلی تر داسې راته پورې وچلېږي. څو وخت لپاره همیشه لپاره نشي جوړېدلی. خدای حکومت چې دی دا.
السلام علیکم روجان شای په خیر یا پیزا غاجان دا علمان دا گرمسیر ولو سوالی سمی تماس سر نیوالی دی ورجان دا دا چه خبر نجد دوی حکومت جوری حکومت گاچه نو تکیی دا بل پا ملکی را دی چی کرا دی کشینی بالا دی خپل پر کوربه کشینی امارات کار نپل داری او که دا چه دا غا کولا بیانو وین پریجدی نه دا چه بکیل که دا بل واسو زورو نشل کالی دا غوار منگر بلار بیرت دا بل پا خاک کشینست.
السلام علیکم د آزادۍ ټوله کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه. دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړې کړې او جوړوي د دې لپاره چې بیا په افغانستان کې بیا ستونزه راولي یا یو جنجال پېښ کړي، صرف د دوی دغه کم فکر چې دی د خپل زړه ښه کېدو لپاره دی. انشاءالله سیاسي ستونزې انشاءالله نه پیدا کېږي. الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته انشاءالله دغه قدر طاقت ورکوي چې د دغه کسانو مخنیوی وکړي او د داسې کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه هلته په خونسا کې ورته انشاءالله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زرم طلا د هلمند ولایت لشکرګاه مرجې نومې اړیکه نیولې. مرجې شاوخوا کې سروې ګرځېدلې دي. سروې کېږي د کوم سروې کله نه د سوې مړه یو کال کېږي. مهاجر د پاکستان راغلي ولا کفر شي قدرت لرو نه د خوړو لرو نه نور شی لرو نه وستر او داسې نور موږ سره ولې کومه دا مرسته نه کېږي. موږ د علاقې د کوم شاوخوا سروې ولې نه کېږي. د تربو د بولاک سروې ولې نه کېږي. موږ څه وکړو؟ آخر په کومه ولاړ سه مجبور یې چې بسته نور ملکو ته وزدوم.
دا چې اعلان مې در خوښ شو وایي زه د هلمند ولایت سره عبدالجان خبرې کوم. وایي احمد دغه رستم و احمد مسعود وایي جلا وطن حکومت جوړوي. د دې ګټې به څه وي؟ د دې تاوان به څه شي؟ د دې فایده به وطن ته څه شي؟ دا ګټه وطن ته نه شي رسوای. دا بیا بنسټه زه خو خپل په فکر باندې دا دغه بولم دا حکومت چې دوی جوړوي تاسې
ګټې مرته اوایس چکه ګټې لري. السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وټلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم چې څو ورځې مخکې کړي. افغانان ډېر وزولېدل، ډېر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډیر کړاوونو څخه راووتل، ډیر کړاوونه برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي. افغانانو چې څه رقم بل دمن څخه څه ډول خلک غوښته هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي. د بهر څخه وتلي په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي، هغو څلوېښت کاله تجربه ورکړه. هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي. موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي. دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي. دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د ترافیک کې. عزیزانو، موږ فریاد لوړو پر اشاره وکړه ورسوې دي. یو ډېره سختیه وسلې ده. یوه سختیه دا ده چې پر خلکو باندې دا ټیک سومالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامان وسول د هغو څو شرونه اخي وو او زکاتونه ځینې ټولې وو. علما او دوی خپلواکه نه سوله ده. د لوی تاثر لاندې دي او یا چې دغوم کوي نو هغو مشتان امام نه لري. جوماتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کوله و هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و د دومشانو. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک په تنه متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وایي بعد سلامه. که چېرې دغه زموږ غږ ته مسؤلینو ورسېږي، دا کوم مهاجر چې افغانستان ته تللي دي مثلا هلته دي، دا ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي. ډیر په پریشانی کې ژوند تیروي. کوم وخت چې دوی واغوښتو حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپنا درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپنا نه در رسوي، که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته، په خشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس دوه پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار بسېره په سرپنا نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپنا نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپنا ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام آزادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری پر حقیقت تخم به باید دوا پر کوم مرسته کومک کړی دی؟ مدې موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو، جارم سم حاصل نه ده ورکړې. اوس دوی شرټولې دل خو غریبي او غربت او خپل او درد درته تللې دي. مسو کو نه لا د ورهمي په موږ باندې قانون باندې
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را لګلې وو موږ هم درته خبر کړل. په دې ورستوي کې استرالیا او یو شمیر لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا، هالند غوښتنه وکړه چې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي. د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده. دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري، د دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی، دغه محکمه څه کولی شي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانځي له پخوانی استاد نصر الله سنگزی سره دغه مرکه کړي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه یو رکن ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني، وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کړي چې دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی، په رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمه او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمه غړیتوب لري، دوه غړیتوب لري. په دې کې د دې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمه د حکم پر د اساسنامه د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبان واکمنان، د طالبان حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامه ور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو یا ورکوم ګڼل کیږي، د طالبان د حکومت د لپاره لوی ستونزه ده چې د دې د غړیتوب مسله په ملګرو ملتونو کې مطرح دي. دغه د لپاره لوی ستونزه ایجادولی شي، دغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازم وي چې اگر راشي نقادي تعاملات به دنیا لده طالبان حکومت سره ونه لري، د حکومت نه وروسته که یې هرنده حکومت صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متجرین به د افغانستان خلک دي، لپاره چې افغانستان بل نور لړۍ نه لاهه په مسافه کې واقع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد پوهان نصر الله سانګزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 9 0 4 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم له سید. هر چاته ورور معلومات ورور په کار چا دا معلومات راغی، 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی، تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا عالم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زره یو زره بیا هم درته تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9 همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 4 1 8 2 شمیره یو زره بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم 0 0 5 4 1 8 2 پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 0 5 0 0 5 8 4 0 6 0 5. مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځما یو ورک دی دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوې تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 5 0. شمیره یې ور بیا وایم: 0 0 9 1 9 2 5 0. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درک سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم، یا د یو چا کره ځم، یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرک سوی دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا: 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم زما مدمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ و مز مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 6 4 4 له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل یم، اړیکم یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو که دی زما غږ اوري نو زه د خپل شمېره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې، نو که دی زما غږ اوري زه دا شمېره ورکوم، نو دی زما سره اړیکه ونیسي. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
دا ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. دا په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولای هغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ، یعنی منظور مور پلار دی، په هغوی د کابل دی او که د بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسې پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یوه ډېره ملي مفکوره یې درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې وه چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیري ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي، نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو. لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولی سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی هغه کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیري یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه تر څنګ زما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله. دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاهدهونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډېره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډېر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط ز تاسو ته دا وایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر دلاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهی پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسو په خپل د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهی ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناهی. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادی رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروې کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروې کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي. څومره به ناروېژي زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې شوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او داغه ترڅنګ می یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و. او داغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامه باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دې نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم. او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کې نه لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشیو شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم گروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کومو هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخپله ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستی یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کور کورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخیانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فان رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه موږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فان رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچېته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لاسره وړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسي نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسره وړنه بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره غدون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د جنو شوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکل بیرته ولاړسو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړینی په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاس قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړینی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي. Oh, oh, oh.
آشنا بنگړي.